السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا مازیګرنی خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وی په عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته وکړي. په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره انتخابات کیږي. په همدې خبرونه کې دا موضوع هم تعقیبو. تاسو زموږ راګل ازادي راډیو اوري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: د کابل ښار په اړوند دوه سیمو کې نن او راکټونه لګیدلې دي. د یو راکټ د لګیدو له امله د یوې کورنۍ درې غړي ټپیان شوې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له خیچ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د افغانستان په اړه نننۍ غونډه د افغان سولې لپیاوړتیا سره مرسته وکړي. او په یونان کې د زنګله د ورخصو له امله د وژل شوي کسانو شمیر شپېتو ته رسیدلی دی. پوره خبرونه: د کابل ښار په اړوند دوه سیمو کې نن او راکټونه لګیدلې دي. د کورونا چارو وزارت ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: ای وای او راکټ لګیدلې دي. پنځه راکټونه د غره په لمنه کې لګیدلې. یو راکټ په یو کور لګیدلې چې لامل یې درې ملکیان ټپیان دي. یو راکټ د ولسمې حوزې په اړوند یو سیمه کې لګیدلې چې د برېښنا یو مزه پرې کړه. معلومه نه ده چې دا راکټونه له کوم لوري توغول شوي، خو تحقیقات روان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له خیچ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د افغانستان په اړه نننۍ غونډه د افغان سولې لپیاوړتیا سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله ویل د افغانستان، امریکا، متحده عربي اماراتو او عربستان استازي د افغانستان په سولې او لترهګرۍ سره په مبارزه خبرې کوي.
اما بحثونه چې په ابوظبي کې جریان لري، د افغانستان استازي پکې ګډون لري، د متحده ایالاتو استازي، د سعودي عربیا او د متحده عربی اماراتو په عمومي ډول د افغانستان په سولې باندې بحث کیږي. هلته چې څنګه دوی کولی شي چې مثبت تاثیر وکړي در افغانستان پر اوضاع باندې، موږ یقین لرو چې هغوی مثبت تاثیر اچولی شي پر دغه وضعیت باندې.
ښاغلی عبدالله امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته دا هم وویل چې افغان حکومت نه غواړي چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ده په خبره موجوده ستونزې پر افغانستان منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغان حکومت په استازیتوب په عربي متحده اماراتو کې په دې خبرو کې برخه اخیستې او تمه ده د سولې د پیاوړتیا او لترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د عمل یو پلان بشپړ کړي. د فاریاب ولایت د قیصار، شیرین تګاب او جمعه بازار د ولسوالیو لزګونه اوسیدونکي نن په کابل کې غونډ شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې نظام الدین قیصاري ژر عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. د دغو کسانو له ډلې دوو تنو نجیب الله او حاجي محمد ګل وویل:
نظام الدین قیصاری 2000 فرونده جنایی داره، بچه مردمان ناحق نیسته. تقریبا 13-14 مورد قتله، تقریبا 3-4 موردی ناموسی را. کسی را زنش بوده، برای خود زن جور کرده بعدا کشته.
نظام الدین قیصاری جلن دولت فلایس کرده، مور نفری شیدن کرده، مور خلق مرسکلان و پیسی اخیستی، خلق مشران خلقی وحلی بندیان کرده، بیزت کرده.
نظام الدین قیصاری د ولسمشر د لومړي مرستیال یو سیمه ایز قومندان او د فاریاب د قیصار سرپرست امنیه قومندانو چې څه موده مخکې افغان پوځیان ونیو او کابل ته انتقال کړ. د قیصاری سلګونه پلویانو بیا د هغه د خوشی کېدو لپاره مظاهری وکړي او په اکثرو شمالي ولایتونو کې دولتي ادارې په اعتراض تړلې دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته: د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شوي کسانو شمیر نن شپېتو ته رسیدلی دی. اور وژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی او کیدای شي د مړو شمیر زیات شي. څه باندې 1000 کورونه هم د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونه اور په یو لسیزه کې سابقه نه لري. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی دی. نن وقفه ده، خو سبا چهارشنبه د دغه هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکي د رایو مرکزونو ته ځي. د پاکستان په انتخاباتو کې د پخواني صدراعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نواز، د پخواني کرکټر عمران خان ګوند، تحریک انصاف پاکستان او د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو پیپلز پارټي مخکښ ګوندونه بلل کېږي. د انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال ګڼې امنیتي پېښې وشوې چې په انتخاباتو کې د دریو نوماندانو په ګډون له 150 زیات کسانی او وجل. ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د دې خبره له شک پرته د ایران لغبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا یو شمیر هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دی له ایران د تیلو اخیستل بند کړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا ګواښ وروسته له هغه شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره می میاشت له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له اټومي موافقه د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایرانی بندیزونه ولګول. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د ایران د ولسمشر حسن روحانی له دې وړاندیز چې خای د فارس خلیج د تیلو د صادراتو مخه ونیسي ملاتړ کړی دی. او په جاپان کې د تودوخه د درجه د زیاتوالي په نتیجه کې 15 پټه کسان مړ شوی او 40 زره نور په روغتونو کې بستر دي. پروند پلازمینه ټوکیو شاوخوا سیمو کې د تودوخه درجه یو تل وختو اشاری یوې درجه ته رسیدلې و. که څه هم د سیشنبې پورس هوا لګ نورمال شوی و، خو اټکل شوی چې پلازمینه ټوکیو او نږدې کوماګایا ښار کې به د تودوخه درجه برته تر 15 شو لوړه شي. دا لمړی ځل دی چې له 1898 کال راهیسې په جاپان کې د تودوخه درجه دومره زیاتیږي.
تاسو څنګه غږله ازادي رادیو اورئ؟ افغانستان د ملي امنیت شورا وای په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیز غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا به یو بلګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د ولسی جرګې د دفاعي د کورنی امنیت کمیسون د هیواد د یو شمېر ولایتونو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولای شي د لمر له وړانګو لمر وهلو ځان وژغوري ځینې سپارښتنې کړې. جزئیات په همدې خبري مچله کې اوري. او په پاکستان کې سبا د عامو انتخاباتو په اړه هم په همدې خبري خبرونه کې جزئیات اوریدلای شي. ازادي رادیو په اف ام 3.5 سپا په کابل او لوی خارونی کې په صفا ډول ووري او په منځنۍ سپې 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې د جوړیدونکو څلور اړخیز غونډه د افغان سولې له هڅ سره ډیر مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په څلور اړخیز غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کوي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به یې مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د لوړپوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار له مخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمونږ توقع هم دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده. دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې دپاره د توریزم سره د مبارزې دپاره او سیمه ییزو همکارۍ دپاره په باندې بحث کېږي، دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډیر مفید واقع شي.
د ابوظبي څلور اړخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملي او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظره د افغانستان، د متحده عربي اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زه فکر کوم په نړیوالو مساوا کې سیاسي مساوا کې د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه کې هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدید ډول او په ژور ډول دخیل له فدرالي باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبره امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابر کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلې او زمانګیروي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په عربي اماراتو کې جوړیدونکي څلور اړخیزه ناسته د افغان سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولی شي. دا شورا په دې باور ده چې د امریکا، سعودي عربستان، اماراتو او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه به د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیشن غړي وایي چې حکومت باید د یو شمېر ولایتونو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې همدا اوس د افغانستان په لسو ولایتونو کې یولس تهاجمي عملیات د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد دوام لري. نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابېږي. داسې شار نشته که تاسو د تېرې ورځې د کابل انتحاري وګورئ که د جلال آباد ورځ پر ورځ باندې امنیت خرابې ده. خو مجموعه کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی او کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې عموماً کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فراه او د مرکز کابل په ګډون یو شمېر نور هغه ولایتونه یادیږي چې د نامنۍ پیښې پکې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په لسو بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یولس تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د سیشن بپورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
عملیات او یو لسه عملیات په لس پلاټیکې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریا سره روانه ده او
دا عملیات د دې لپاره دی چې موږ وکولای شو چې د دشمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ولسي جرګې د غړو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت لامل ګڼي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې ډېریږي. لړډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روانې ناامنۍ په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د اندېښنې او د دفاع وزارت د څرګندونو په اړه رپورټ واورید. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. د یو شمېر ځوانانو په کابل کې د افغانستان د اوبو انرژي وزارت مخ ته په یو اعتراضي غونډه کې دغه وزارت نه غوښتل چې د پایتخت او اوبو مدیریت کړي. دغه اعتراض کوونکي وایي کابل په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخ دی او حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د اوبو انرژي وزارت وایي د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. په دې اړه جزئیات د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت خطر د خلکو اندېښنې راپارولي او د دغې ستونزې د هواري په هدف د نوي فصل ټولنې یو شمېر غړو د اوبو او انرژي وزارت مخې ته یوه اعتراضیه غونډه وکړه. د دغې ټولنې غړي وایي په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه کمه شوې او که دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو کابل به د اوبو د کمښت له جدي خطر سره مخ شي. د کابل په ولسوالیو کې د اوبو د بندونو جوړول او له دې لارې ښار ته د اوبو لیږد او د اوبو د هغو پروژو بشپړول چې چارې د سردار محمد داود خان په وخت کې پیل شوې وې د هغه غوښتنې وې چې اعتراض کوونکو د حل لارې په توګه حکومت ته وړاندیز کړي. د دغو اعتراض کوونکو له ډلې محمد داود همدرد ازادي راډیو ته داسې وویل:
پروژې که در زمان سردار محمد داود خان از جبل سراج
دی وایي هغه پروژه چې د سردار محمد داود خان په وخت کې د پروان له جبل سراج نه پیل او تر بګرام رسېده او ټاکل شوې وه له دې لارې کابل ښار ته اوبه راشي، دا پروژه نیمګړې پاتې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دا پروژه بشپړه شي چې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي. د ژورو څاګانو له کیندلونو مخنیوی او له ښاره د مدني اوبو د تولیدونکو شرکتونو ویستل د اعتراض کوونکو نورې غوښتنې وې چې په دغه راټولیدنه کې مطرح شوې. دغو اعتراض کوونکو له کابل ښاریانو هم وغوښتل چې د اوبو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د دوی په باور خلک د اوبو په خوندي کولو سره باید راتلونکو نسلونو ته اوبه ذخیره کړي. یو تن بل اعتراض کوونکی محمد نصیر سلطانی:
نه موټر شویانې دي که کورونه هغوی د ښار ټول خلک د وګړي د ښار دوی دغه د اوبو مصرف یعنی بیخي بې ځایه مصارف د اوبو کوي. د دغې نه باید جلوګیري وکړي. هم د ښار وګړي دوی باید په خپل د ځانو د آینده لپاره د خپل بچیانو لپاره دوی دغه کې هغه کوشش وکړي چې بې ځایه اوبه مصرف نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلله او ویویل که پام ورته ونه شي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی فهیم زیاتوي چې په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطحه 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال 40 ولایتونه چې شاوخوا 1.5 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي چې دغې مسلې په کرنه، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ویان محمد آصف غفوري د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت په برخه کې د اعتراض کوونکو غوښتنې باید په جدي ډول وڅېړل شي. نوموړي د دغو ستونزو د هواري په برخه کې وویل:
بند شاو عروس و بند لالندر
د لالندر او شاتوت بندونه کابل خاریانو ته د پاکو اوبو د رسولو لپاره جوړیږي چې د لالندر بند 2 میلیون وګړو او د شاتوت بند بیا سباندې 1.5 میلیون کسانو ته اوبه برابروي.
نفوس برشان آب آشامیدنی فراهم میکنه.
خغلی غفوری وایی د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه کول د دوی په نورو پروګرامونو کې شامل دي چې په ترس کې به یې 30 ساګانې وکیندل شي. د نوموړي په خبره د دغې پروژې لګښت 2.6 میلیونه ډالر دي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وسال پر راپور کې مواردل چې یو شمیر ځوانانو په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مخ ته په یو اعتراضي غونډه کې له دې وزارت نه وغوښتل چې د پایتخت اوبه مدیریت کړي. بل لورته په افغانستان کې په خاص ډول په کابل، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې په دې ورځو کې هوا ډیره زیاته ګرمه ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولی شي د لمر لوړانګو او لمر وهلو ځان وژغوري پوری زین سپارښتنه کړې دي. د نړۍ په څیر افغانستان کې هم پر وسې وکولون کې د تودوخې درجه زیاته شوې چې ورسره وچکالي او د اوبو د کمښت ستونزې هم را ولاړې شوې دي. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار سره مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا له تاسو سره ارقام شته چې په ټول هیواد کې څومره کسان د تودوخې د زیاتوالي له امله مړه شوې دي. ښاغلی ملکیار په ځواب کې وویل
دا ارقام خو تر اوسه پورې نشته، مګر مونږ هر څلور کال یو ملي راپور لرو د کلایمیټ د تغیر اقلیم په برخه کې. دا کال دوهم ملي راپور کې ځینې پیشبینیګانې شوې دي چې د حرارت درجه د ګواز ښیي د 1950 کال تر اوسه پورې تقریبا 1.8 درجه سانتیګراد مونږ په افغانستان کې خصوصا دا د غرب او جنوب غرب په ساحو کې جګوالی راغلی دی. چې مونږ مجبور یو خصوصا په دې فصل کې په سرطان او اوسط میاشت کې باید خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دوی باید خپله انفرادي او شخصي تدابیر ونیسي.
ملکیار صاحب، په افغانستان کې د تودوخې ستونزه مخکې هم تکرار شوې ده، کورنۍ هم په دې برخه کې کولی شي چې ځینې هغه تجربې چې مخکې کړي دي هغوی دا تجربې وکړي، یعنی د تودوخې مخه ونیسي. په تېره بیا ماشومانو ته هم دوی سپارښتنې کوي چې باید د باندې د تودوخې کې ونه ګرځي. دغه سپارښتنې چې تاسو کړي دي په دې کې هغه مهمې کومې دي، کومې ځانګړتیاوې چې تر اوسه پورې خلک نه پوهیږي چې په څه ډول وکولی شي دوی لمر لوړانګو یا له تودوخې ځان وژغوري چې په ځینو ناروغیو اخته نشي؟
خامخا دلته دوه ډوله تدابیر دي، یو په شارونو کې دي او په دیهاتو کې او کلیو کې. په شارونو کې دلته هغه دی یو خو د شنو بوټي یا شنواله ډېر کم دي، او په شارونو کې زیاتر کانکریټي تعمیرونه ساختمانی او نور هغه چې دا لمر انعکاس زیاتېږي او خلکو بیا زیاتر ځای په زحمت کې دي چې مونږ باید دوی ته پوهاوی ورکړو. او نور په کلیو کې دوی زیاتره خپله تدابیر نیسي او هلته فعالیتونه هم ډېر لږ دي نسبت په شارونو کې. نو په شارونو کې زیاتره ضرورت دی چې خلکو باید خصوصا ماشومان او هغه کسان چې جلدی مشکلات لري یا جلدی امراض لري باید د لمر د شعاع نه ځان وساتي.
که څه هم دا د تودوخې زیاتوالي یو نړیواله مسله ده، یعنی یوه نړیواله ستونزه ده، او په وروستیو کې په ډېرو هېوادونو کې لیدل شوي چې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي او د وچکالۍ خبرداری هم ورکول شوی. خو افغانستان په ځانګړي ډول ستاسو د چاپیریال ساتنې ملي اداره په راتلونکي کې څه کولی شي چې له خپل لوري د هوا د تودوخې د لا زیاتوالي چې وچکالي او د اوبو کمبود هم ورسره مل دی مخه ونیسي؟
افغانستان په تغییر اقلیم یا د تودوخې د زیاتوالي یا ګرین هاوس ګاز په برخه کې رول نه لري، مګر یوازنی ملک دی چې زیاتره حاصل پذیر دی. مونږ دلته دوه ډوله تدابیر لرو، یو د اډاپټیشن یا توافق پذیري سازګاري په د تغییر اقلیم په برخه کې، او نو دا پیتواله د تغییر اقلیم هغه اسيبونه او اسيپاجري چې دی باید تیر شي. موږ زیاتر نور وزارت خانو او ادارو سره کار کوو چې سازګاري او کاهش دی مرحله لاس لاندې ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو کله چې دا درجه حرارت زیاتېږي او دوی د زراعت په سکتور کوم کارونه باید وشي، کوم ناوه هغه زراعتي حبوبات یا غلې چې دي باید کوم ناوه زیاتر ترویج شي. ځینې مالی میکانیزمونه دی په جهان کې چې مونږ تر اوسه پورې تقریبا څلور ته د سرسې پیدا کړی چې باید مونږ خپل حق د انکشافي ملکونه یا د انکشافي اصل ملکونه واخلو، ترڅو چې مونږ حداقل په همدا سطح خپل د تغییر اقلیم او اسیب پذیري د کاربن انتشار باید وساتو.
د هوا د تودوخې د هوا له تودوخې څخه د ځان ساتلو او لمر وهلو څخه د ځان ساتلو په اړه مو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار څرګندونه واورېده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورې یا ولولې.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په ولایتونو کې د کمشنرانو موضوع حل شوې ده او په یوه یا دوه ورځو کې به په رسمي توګه معرفي شي. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي له پلان او ټاکل شوي مهالویش سره سمې کارونه مخته ځي او د ولایتونو د کمشنرانو ستونزې هم تقریبا حل شوې ده. د دې کمشنر د دې کمیسیون کمشنر عبدالبصیر فایز د سه شنبې پورس د 1990 کال د زمری دوام ازادي راډیو ته ویل چې ممکن د جمهور ریاست لوري به نن یا سبا د ولایتي کمشنرانو لست دوی ته وسپارل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لست ولسمشري ماڼۍ ته ولېږه، خو ولسمشر لیات لست 20 کسان د دې کمیسیون د کمشنرانو په توګه معرفي کړي دي. جمهوري ریاست ویلي چې د کاندیدانو کمشنرانو په اسنادو کې ستونزې وي، خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اسنادو ستونزه حل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې په دې اقدام سره به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ظرفیتونه لوړ شي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د خبرونې په جریان کې مو واورېدل چې په خبرونو کې موردل چې سبا ته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې سبا د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 300,000 پوځیان ځای پر ځای کیږي چې د شفافیت په اړه مخکې له مخکې د بشري حقونو ډلو او یو شمېر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو ته شاوخوا 200,000 کاندیدان هم د مرکزي حکومت د اسمبلی لپاره هم د څلورو ایالتونو د اسمبلی لپاره ولاړ دي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلیو لپاره له 2,000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثر یې په لویو پیپلز مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلي دي. د چهارشنبې د ورځې انتخابات په دې هېواد کې تاریخي انتخابات ځکه ګڼل کیږي چې پرله پسې د درېیم ځل لپاره به په دې هېواد کې نوی ملکي حکومت ټاکي. له 2008 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، خپله کاري دوره یې بشپړ ترسره کړي او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوځ لخوا نسکور شوي نه دي اخته شوي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او بربند بللي چې هدف یې د هغې پر نتیجې اغیز کول دي. ډیر تورونه د پاکستان ځواکمن پوځ او د هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کیږي هڅه کوي بیا وخت له قدرته د لرې شوي د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخه ونیسي. نواز شریف چې ګوند په 2013 کال کې انتخابات ګټلی ورسته له هغې لپاره سره پلانجه کې ښکیل شو چې له یو شمېر سخت دریځو ډلو سره یې د هغې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوستې. نواز شریف چې د مالي درغلیو په اړه د پاناما په نوم د خپلو شوو پټو اسنادو په نتیجه کې د صدراعظمي له څوکۍ لري او په 10 کلونو بند محکوم شوی، د ټول عمر لپاره له سیاسي فعالیتونو منع شوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پوځ او نورو لورو د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په اوس وخت کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسیږي. له فساد او درغلیو ډک کمپاینونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو اداو ډیری پاکستانیان زړه نازړه کړي او داسې ښکاري چې که هر ګوند په دغو انتخاباتو کې نه بریالی کیږي د درغلیو ادعا به راپورته او اعتراضونو ته به مخه کړي. موعد یوسف چې په واشنگتن کې دیره د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې مسول دی وایي په اوس وخت کې د پاکستان دیموکراسي له دوګونی حالت سره مخامخ ده. له یوې خوا په دې هېواد کې وروستي 10 کلونه دیموکراتیک واکمني نه ده مختل شوې، خو له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې د ادعاو هر ډول ډولونه او لاسوهنې لیدل کیږي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. مایکل کوګلمن چې د امریکا په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د پروګرام مرستیال دی وایي پر انتخاباتو د پوځ لخوا غوړولي سیوري په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو پر هڅو هم سیوری غوړولی دی. کوګلمن وایي په انتخاباتو کې د پوځ د لاسوهنو اداوې او دا چې په زیاته پیمانه پوځیان به د انتخاباتو په ورځ ځای په ځای کیږي د دې ښکاره ثبوت دی چې د انتخاباتو دغه پروسه یوه بشپړه ملکي پروسه نه ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په غوښتنه 350,000 پوځیان به په ټول هېواد کې د رایه ورکولو د څه باندې 15,000 مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کیږي. ټول له 2,000 زیات کاندیدان هم د مرکزي اسمبلی یا پارلمان د 270 څوکیو او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو د 570 څوکیو لپاره سیالي کوي. د انتخاباتو نړیوال او سیمه ییز څارونکي به هم دغه انتخابات څاري. د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي به د رایه ورکولو په لویو مرکزونو کې د رایه ورکولو پروسه څاري. د پاکستان د قانون له مخې د ښځو او د نورو غیر اسلامي مذهبي اقلیتونو لپاره چې د دې هېواد د نفوس په سلو کې څلور جوړوي هم یو شمېر څوکۍ ځانګړې شوي دي.
دا نوري اسنوري پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا ته په پاکستان کې د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلی لپاره عام انتخابات شي. د پاکستان پوزوي چې شاوخوا 300,000 سرتیری د دې انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل دي. په عین حال کې بیا د انتخاباتو په پروسه کې د پوز د لاسوهنې یا مداخله په اړه هم اندېښنې موجود دي. سبا ته د ازادي راډیو په خبرونو کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه درسره ورستی او دقیق معلومات شریکو او په همدې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه هم دراورو.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.